دا مشال ریډیو د نن د جمعې ورځ او د 2015 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 9 نیټه ده. په پښتونخوا کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. شاهین بونیری ما او تاسو ته به دغه یو ساعت خبرونه کړلې وي. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو، او زمونږ اونیزه خبرونه د یارانو مشال به هم اوري. خوړمبې د عبدالحی کاکړنا د دې وخت خبرونه.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال سازمان په خپل تازه رپورټ کې وایي په پاکستان کې د صحافیانو یو تورن قاتل هم سزا نه ده ورکړل شوی. د ناروې نوبل کمیټې د 2015 کال د نوبل سولې جایزه د تیونس نېشنل ډایلاګ کوارټر ته ورکړې ده. د نېټو غړي هیوادونو دفاع وزیران وایي د 2016 کال تر ټاکل شوې نېټې وروسته هم په افغانستان کې زیاتو سرتیرو ساتلو ته تیار دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال سازمان کمیټې ټو پروټیکټ جرنالیسټ په خپل تازه رپورټ کې وایي په پاکستان کې د صحافیانو یو تورن قاتل ته هم سزا نه ورکړل شوی. نیویارک میش سازمان پرون د 2014 کال رپورټ خپور کړ چې پکې ویل شوی په پاکستان کې په 13 ولسیزه کې درویشت خبریالان وژل شوی دي. رپورټ زیاتوي تر ټولو زیات له 2014 کال وروسته وژل شوی. د سازمان په خبره تر اوسه یو تورن قاتل هم سزا نه ورکړل شوی. دا شان سی پی جی د میډیا پر ادارو هم نیوکه کوي او وایي چې دوی خپل کارکونکو د خوندي کول لپاره عملی اقدامات نه دي کړي. په وژل شو کې زیاتره خبریالان پښتانه یا بلوچستان دي. قومي وطن پارټي د روان کال د اکتوبر په 13 نیټه د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت رسمي برخه سي. د دې ګوند قبایلي سیمو مشر اسد افریدی نن مشال لري ټول د ترون لمخې قومي وطن پارټي ته دوه وزیران او د مشاورینو دوه ودی ورکول سوي دي.
کنزر خیر پوش دی نو هغه بو سینیر منیسټر دی هغه سره په وزارتونه یو د داخله چارو او بل چې دی زراعت وزارتونه دی یو سره دوه منیسټر چې دا د بو دیونګا انیسازی پرخی دی چې دا هغه سره په دی بادینیاتو او دی لیبر وزارتونه دی باقی دوه او ماوینین وی چې هغه دی وزیر اعلی ماوینین دی.
اسد افریدی زیاته کړه چې وزیران به د اکتوبر پر 13 نیټه د خپلو چوکیو څوګند پورته کوي. تر دې وړاندې د تحریک انصاف حکومت د قومي وطن پارټۍ دوه وزیران د بډو رشوتونو په تور له وزارتونو لرې کړي وو چې وروسته دوی له حکومته بیل شو. د ناروې نوبل کمیټې د 2015 کال د نوبل سولې جایزه د تیونس نېشنل ډایلاګ کوارټر ته ورکړې ده. کمیټې د اعلان نن په اوسلو کې وکړ. دغه جایزه د دې سازمان هغو هڅو ته پیرزوینه ده چې د 2011 کال په تیونس کې د جاسمین انقلاب وروسته ګڼ اړخیزه جمهوریت رامنځته کولو لپاره کړې دي. دغه سازمان په 2013 کال کې جوړ شو. دا د تیونس د صنعت، تجارت او لاسي کارونو کنفرېشن، کارګرانو، بشری حکومتونو او وکیلانو سازمانونو څخه جوړ دی. د غیدارې په 2013 کال اکتوبر کې د منځګړیتوب یو عمل پر مخ وړی وو چې لمخې د هیواد د استحکام لپاره لار نقشه جوړ شوی وه. له دې وروسته د غیدارې د دې لار نقشې د عملي کولو څارنه کوله. په دې کې په 2014 کال کې پارلماني او د ولسمشرۍ انتخابات هم شامل دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د قندوز ولایت د حالاتو څېړلو لپاره یوې ډلې ته ذمہواري سپارلې ده. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي ولسمشر پرون په ار کې د قندوز ولایت له وتلي شخصیتونو مشرانو سره د لیدو پر مهال دا اعلان وکړ. دغه ډله به مکمل رپورټ جوړوي چې په قندوز کې څه پیښ شول او کوم اصلاحاتو ته ضرورت دی. ولسمشر غنی ویلي د افغان ځواکونو پوځي عملیات به په شمال ختیځ ولایتونو کې تر هغو روان وي تر څو دغه ولایتونه له سخت دریځو وسلوالو پاک شي. نوی د نېټو غړو هیوادونو دفاع وزیران وایي د 2014 کال تر ټاکل شوې نېټې وروسته هم په افغانستان کې زیاتو سرتیرو ساتلو ته تیار دي. تر ماښام په پرسس کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې ته په پای کې د دې اتحاد مشر وویل په افغانستان کې د ناټو ماموریت پای په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د زیاته کړه د میسوی ډیر متحدان غواړي چې لارتیا او ارتیا و نو له ټاکل شوی نیټه تر زیاته وخت به په افغانستان کې پاتې سي. پر دې سربېره چې افغان ځواکونه د شمال سرسجکی ولایت مرکز کندوز شهر بیا ونیو، خو د دې شهر تر لنډ وخت د وسوال طالبان لاسونو ته پریوتو. د ناټو روزلیو افغان امنیتي ځواکونو د ورتیا په اړه اندېښمنه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر اشټن کارټن په پرونی غونډه کې پر ملګرو ملتونو ټینګار وکړ چې د افغان ځواکونو روزنې ته د زیات وخت ورکولو په مخه په افغانستان کې د زیاتو سرتیرو پر ساتلو غور وکړي. په افغانستان کې د بارنوی امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وایي د افغان طالبان مشرتابه ترمنځ اختلافاتو له کبله له افغان حکومت سره د سولې خبرې ځنډېدلې دي. نوموړي تېر ماښام د امریکا کانګرس د وسوالو ځواکونو کمیټې ته د وینا پر وخت وویل شاید طالبانو 80% پورې غړي بلاخره له کابل سره جوړ جاړی وکړي. د وویل ورته ښکاري چې طالبان به د سولې کوم ډول خبرو ته تر سندو مخکې یو دوه میاشتې وخت واخلي. د وویل د روغې خبرې به روانې وي خو دا به نور وخت هم اړتیا ولري چې سم خلک د خبرو میز ته حاضر شي. د امریکای چارواکو له کوله پاروپورون کې ویل سوي چې سلور کروست غندي چې روس په شام کې ځینې اهداف پرې پنه شکړي وو په ایران کې لګېدلې دي. دا چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل سوی وایي معلومه نه ده چې آیا د دې توغندیو چاودنو څه زیان رسولی او کنه. همداراز دوی د دې میزایلونو د لګېدو ځای هم نه دی ښودلې. د روس دفاع وزارت دا دعوه رد کړې ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل روسي سیال سرګی لاروف سره په ټلیفوني خبرې کې په شام کې د داعش له مرکزونو بغیر پر نورو اهدافو د روس پر بمباریو اندېښنه څرګنده کړې ده. د خپلواک سازمانونو د تازه معلوماتو له مخې تیره میاشت د حج په مراسمو کې په ټیلماټیل کې د 222 او 1499 ترمنځ کسان مړه شوي دي. د سعودي عربستان چارواکو په دې پیښه کې په رسمي ډول د 9 شاهجانو د مړینې خبر تصدیق کړی دی. دا بې پرې شمېرې د ځینو هیوادونو د معلوماتو پر اساس برابرې شوي چې په دې پیښه کې د خپلو شهرانو یا اتباعو مړینې تایید کړي دي. خبرونه پای ته ورسېدل. رابعه اکرم خان د موسم او کرنې صحیح حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپیه اخیستل کیږي او په 1.60 روپیه خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.60 روپیه او په 1.60 روپیه او بیا پیسي. یو یورو په 1.49 روپیه او په 1.49 روپیه او 500 پیسي. یو ریال په 20 روپیه او 500 پیسي او په 20 روپیه او بیا پیسي. یو درهم په 28 روپیه او 50 پیسي اخیستل کیږي او په 28 روپیه او 500 پیسي خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 2 روپیه او 2 شپېته پیسي او په 1 روپیه او 1.60 روپیه او په 1 پاکستاني روپیه 2.70 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستاني روپیه 2.80 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د خالی په ورځ به پیښور او بنو کې خال خال وریځي وي او کوټه کې به موسم اوچ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 14 او کم نه کم 19، بنو کې 16 او 18 او په کوټه کې 10 او 11 وي.
خبرونه د موسم او کرنسي حال مورد پروانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ د راپورونو هم مورد شي. د خبر اعلانو د تحفظ نړیوال کمیټې په یو تازه راپور کې ویلي 1300 کلونو کې په پاکستان کې 23 خبر اعلان وجل شوې.
سیاست دی وخت کې خپل عمل جاری لري کوم جوړ شوی ده او هغه غیر سیاسي خلک چې مختلف شکلونو کې مخ ته راځي او خاص طور به د میډیا ګزارنه کوي.
قومي وطن ګوند دو وزیران بعد د اکتوبر په 14 نیټه په پښتونخوا کابینه کې د خپل چوکو سوګن پورته کی.
کمزر خیر پوه چې دی نو هغه په سینیر منیسټر هم وو، هغه سره په وزارتونه یو د داخله چارو او بل چې دی د زراعت وزارتونه به ورسره.
د شمالي وزیرستان به کور کړل شوی خلک د حکومت نه خپل حقونه غواړي.
مشتا سکول بحال وي، مشتا جماعت بحال وي، مشتا اسپیټال بحال وي.
او زمنګ ونی ز خبرونه د یارانو مشال به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. روز زمګړو به موضوع تا او دغه د پاکستان کی خبري اعلانو تا ورپېخ خطرونه او ننګونی د خبري اعلانو د تحفظ ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې په 13 کلونو کې په پاکستان کې 23 خبري اعلان وجل شوې دي خو تر دې دمه یو ملزم ته هم سزا نه دا ورکړل شوې. پاکستان کی خبري اعلان د کوم ستونزو سره مخ دي او د دوی قاتلانو ته سزا ولی نه ورکول کیږي؟ په دغه اړه له اسلام آباد ریاض موسی خیل.
د خبریالانو د تحفظ ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ د نیویارک نه جاری شوی خپل یو تازه راپورټ کې ویلي چې 13 کالو کې پاکستان کې 23 خبریالان وجل شوی دي. د راپورټ تر مخه د خبریالانو د وجنو پیښو کې د 2012 کال را پدې خوا نور تیزی راغلی ده او یوازې په ذکر شوی کال کې 15 خبریالان وجل شو. راپورټ زیاتوي چې د وجل شوی خبریالانو یو ملزم ته هم اوسه پورې سزا نه ده ورکړل شوې او دغه لړ کې د یو وجل شوی خبریال ولی خان بابر د ځل یو چشمدید گواه چې دوه ورځې وروسته به عدالت ته د گواهۍ لپاره پیش کېدو هم وجل شو. رپورټ زیاتوي چې ځینې ادارو د خپلو خبریالانو د تحفظ لړکې د اقداماتو عزم څرګند کړی دی، خو تر دې دمه هیڅ عملي اقدامات په نظر نه راځي. خبریالانو ته د چا نه خطرې وي او آیا دوی ته د جرنلیزم او خبر ورکولو لپاره اصول او روزنه ورکړل شوې ده؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د صحافت په چارو نظر لرونکي او اسلام آباد کې میشت خبریال سلیم احمد وی چې بشکه د روزنې او پوهې کمیشتا، خو د پاکستان حالات هم د خبریالانو د مرګ او دوی ته د زیان رسیدو سبب جوړیږي. د زیاتوي
خطرې چې ورته کمی دي، هغه کې د هغه د ټریننګ یا د اډوکیشن زیات کم چې د ملک حالات کې هغه ورته انوالو دي، په هغه کې سیاسي دي، په هغه کې ټیرریزم سره ریلیټډ دي. دوی چې رپورت کوي نو هغه به خامخا د چا خلاف دي، هغه به یا د دهشتګرد خلاف دي، هغه به د یو پارټۍ خلاف دي، هغه به د حکومت خلاف دي، هغه به د فوج خلاف دي. هغه کم خلاف چې کم خبر دي نو هغه بیا هغه متعلقه خلک چې دي هغه نه برداشت کوي.
ولې تر دې دمه د کم یو صحافي قاتل ته سزا نه ده ورکړل شوې؟ په دغه اړه مو د یو بل خبریال اقبال خټک نه تپوسو کو، نو دوی چې سزا ورکول خو لري خبره، تر اوسه د هغوی قاتلان نه دي معلوم.
انصاف په پاکستان کې دومره آسان نه ملایوي، خو بیا چې غریب دی لکه څنګه جورنالستان چې نو بیا دا انصاف نور هم مشکل شوی. اسد دی وخت کې خپل عملداري را کمزوره شوې ده، او هغه غیر ریاستي خلک چې مختلف شکلونو کې مخ ته راځي او خاص طور پر د میډیا ګزارونه کوي، هغه ته لاس واچول او هغه د انصاف دغه ته راوستل ریاست د پاره یو ډېر غټ مشکل جوړ شوی دی. قانون شته دی، خو په هغه باندې عمل کول ډېره ګران ده، او دغه وجه ده چې جورنالستان او قاتلان نه پیدا کېږي، سزاګانې نه ورکړي کېږي. هغه کسانو ته مرسته ملایوي چې کوم په جورنالستانو باندې ګزارونه کوي.
د ذکر ده چې وجل شوي خبریالانو کې زیاتره پښتانه دي چې تعلق یې د خیبر پختونخوا، قبایلي سیمو او بلوچستان سره دی. د دې ترڅنګ یو شمېر خبریالان داسې هم دي چې مختلفو پیښو او حملو کې جوبل شوي او یا ورته دړکې ورکړې شوي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د قومي وطن ګوند مرکزی مشران وایي چې دوی د تحریک انصاف سره د خیبر پښتونخوا په حکومت کې په شامل دو سلا شوي دي، او د قومي وطن ګوند دوه وزیران او دوه مشران به د اکتوبر په 14 نیټه په پښتونخوا کابینه کې د خپلو چوکو سوګن پورته کی. په دغه اړه باندې شبیر احمد جان نور معلومات لري.
دا قومی وطن پارټۍ د قبایلي سیمو مشر اسد افریدی مشال لیډو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په بلنه قومی وطن پارټۍ په خیبر پښتونخوا حکومت کې د شاملېدو لپاره په دوه وزارتونو او دوه د خصوصي مشرانو څوکو ورکولو باندې سلا شوي دي، چې تر مخه به یې قومی وطن پارټۍ سره سینیر او داخله چارو وزارتونه، د معدنیاتو، د صنعت او تجارت او دوه د وزیر اعلی خصوصي مشران ورکول شي.
مسله کې دا اوس فیصله شوې ده. هغه دا ده چې دوه وزارتونه دي، یو سینیر منیسټری ده چې هغه به اوس کنځر شیرپو چې دي، نو هغه به سینیر منیسټر وي، هغه سره به دوه وزارتونه دي، یو د داخله چارو او بل چې دي د زراعت وزارتونه دي. یو سره دویم منیسټری چې دا دا به زمونږ انیسازی پرخي دي چې دا هغه سره به د بادینیاتو او د لیبر وزارتونه دي. باقي دوه معاونین وي چې هغه د وزیر اعلی معاونین دي.
دوی زیاته کړه چې د لړ کې بعد روانې میاشتې په 14 نیټه په پیښور کې په یو درنه دستوره کې دغه وزیران د خپلو قلمدانونو سوګندونه هم پورته کړي. بلخوا کارپوهان وایي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ته په خیبر پښتونخوا صوبای حکومت چلولو کې یو شمېر ستونزې لري، چې پکې د دوی خپل د صوبایي اسمبلی غړون علاوه اتحادي جماعتونه هم دوی سره په ځینو خبرو باندې اختلافات لري. نو که څه هم قومي وطن پارټۍ یو وارې د بډ رشوتونو په تورونو لرې کړې وه، نو اوس د هغوی واپس حکومت کې شاملول د پاکستان تحریک انصاف ګوند مجبوری ده. د لړکې د سیاسي چارو کارپوه امل خټک مشال لیډو ته ویل
زما په خیال تحریک انصاف ته ډېرو مشکلاتو سره مخامخ ده. یو خو تحریک انصاف چې کوم صوبایي پلانایي کې مختلف ګروپونه دي، هغه کوم وزیر اعلی کې د هغه سره اختلاف لري. بل طرف ته جماعت اسلامي هغه هم په ځینو معاملو کې چې نو خپل خبره کوي یا په حکومت باندې فشار راولي چې دا خبره ومنل شي، نو دې پیش نظر زما په خیال باندې صوبایي حکومت داسې چلاو کا چې او ام خو دا اتحادیانو دا بلیک میلنگ نا ام پارٹی کے دن کی کم اختلافات تھی آگے نا جان خاصون نا پارا کے دن یو بل اتحادی جماعت امزان سر شامل کی
دا پامول دا چوڑان دے پاکستان تحریک انصاف گن دا قامی وطن پارٹی دو وزیران دا بڑ رشوتونو پتور کے دا خپل سوکون لرکڑی و چپ نتیجہ کے قامی وطن پارٹی دا صوبائی حکومت نا احتجاجی توگا بیل شوی و شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لا پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د شمالی وزرستان د سیاسی گوندونو اتحادیه او د شمالی وزرستان د ځوانانو ټولنې د بنو پریس کلب مخه تا د ورځنی احتجاجي کیمپ جوړ کړی دی. د احتجاجي ناستې ګډونوال وایي دوی د بې کوره کړل شو خپل سیمو ته د بیا ستنولو په وزیرستان کې د پرمختیایي کارونو د میرعلي او میرامشاه بازارونو بیا ودانې په ګډون ګڼې نورې غوښتنې لري. دوی وایي که غوښتنې نه منل کیږي نو اسلام آباد ته به احتجاج کوي. عمر دراز وزیر نور تفصیل لري.
دغه احتجاجي کیمپ کې ناز د شمالي وزیرستان یو مشر او عوامي نېشنل ګوند غړي نثار علي وای دولت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې.
چې په تاسو سره د مسایل سره مخامخ یو یو مطالبه د میر غاټه دو د میر رام په عزت تر وخت اور باندې واپسي دا او شه د میر دغه مطالبه دو چې د میر هغه د کس کورو پرینه ته بشوي دي مجوري نه پته بشوي دي هغه میر چې کیم نو شنا شوي دي هغه ته لا دا او شي هغه چې کیم خلک ته چې هغه ته سم مشکلات دغه مشکلات ختم شي ویور دی بچو کې میر دادا ښه پرې
د شمالی وزیرستان جماعت اسلامی غړی امشاد الله وای وطن ته واپسی او بحالی غواړي.
دا خصوصاً میرا د شمالی وزیرستان د امن دپر لګولې دو تمیرونه د بحال شي اولتا چې د میر وزیرستان خلق واپسی په صحیح طریقه سره صحیح طریقه دا دو چې میشتا اسکول بحال وي میشتا جماعت بحال وي میشتا اسپتال بحال وي کچېرې میشتر د درنه مطالبه په حق او نه منلې میش به ان شاء الله د پېښور پریس کلب مختبه او ورته احتجاج کی کچېرې پېښور پریس کلب مختا میشتر د خبر نه ولې ان شاء الله پر نیمه هاوس د کمیر مارګر سی کا ګډر سی میشتا یوري.
سیاسی یوتا فزیرستان مشر شفقت دا وړوای د ځوانانو په تعلیم دی خصوصي توجه ورکړل شي.
از کې چې میش کیم نقصانات شوی ای ازلا او تحمیل نو دو حکومت نے مشتا پرزور مطالبہ کی کہ میش تعلیمی سرگرمیاں بالکل ختم شوی دی میش ویڑ کی تباہ برباد شول نو مشتا تعلیمی میدان سے پیرا پیرا مکارو کو بارہ یونیورسٹی سے اوپر کالج سے دی میش کیم تعلیم دا چڑا بحال میرے لیے وہ دی میران شاہ چ کیم بزورینا دی دا چ کیم مس مرکزی دا سٹاف بدل سی او چ کیم مس مرشوی دی ادا جوٹ بدل سی.
دا احتجاجی کیم کے دوی دولت نہ دا شمالی وزیرستان بے روزگار ازوانانو لپاره دا روزگار مواکو شمالی وزیرستان کے اقلیت سره تړلی کډوالو ستونزو هوارول او تعلیمی ادارو کې د شمالي وزیرستان بې کوره شوی ځوانانو لپاره د مخصوصه کوټه غوښتنه هم کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
د سوات ملالی یوسفزی چې د جنکو تعلیم لپاره مبارزه کوله او درې کال وړاندې هم په دغه ورځ وسلوالو طالبانو په منګور کې په ډزو وشتې او زخمی کړې وه. نن د هغې پیغام د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسیدلې دی او هغه د جنکو د تعلیم په اړه باندې د اواز اوچتولو لپاره هلې ځلې کوي. په دغه اړه باندې په سوات کې د ملالی یوسفزی د هلو ځلو ساغیز دی د نیاز احمد خان په راپور کې.
زه په مستقبل کې جنکو له تعلیم د پاره کار کول غواړم. زه د غوی په مور پلار او په ماشومانو کې شعور بیداری پیدا کول غواړم او زه د غوی د پاره داسې فورم جوړول غواړم چې دا غي نه غوی خپل اوازونه اوچت کړي د خپل بنیادی حقوقو د پاره او زه داسې سکول جوړول غواړم چې پای کې جنکې چې دي کمې جنکې چې په کورونو کې کار کوي کم چې د نور لوخي انځي د نور کپړې انځي نو چې هغه جنکو ته هم د تعلیم ضرورت دی غوی تعلیم حاصل کړي پکې.
ملالا یوسفزی د خبرې سواد کې کال 2011 کې هغه وخت کړی وي کله چې په سوات کې د یو لوی فوزي اپریشن وروسته امن ټینګ شو او هم دغه وجه وه چې وروسته وسلوالو طالبانو په ملاله هغه وخت برید وکړو کله چې د سکول نه سره د ملګرو کور ته ورتله. په ملاله یوسف زئی برید وروسته په سوات کې او بیا په پاکستان کې د جنکو تعلیم څه اثرات پرې وتل دي؟ په دغه اړه سوات کې د شخصي تعلیمي ادارو اتحادیې پخوانی مشر او ماهر تعلیم احمد شاه وایي چې ملاله یوسف زئی باندې برید وروسته هم ملالې خپلې هلې ځلې جاری وساتلې.
حکومت په لیول باندې هم دا خبرې شروع شوې دي چې موږ د جی ڈی پی چې زموږ کم بجټ دی چې 2% موږ د تعلیم لپاره پای کې خو دي، نو په هغې باندې په حکومت ډېر پرشر دی چې یاره دا حد دی 40% ته ورسئ د زموږ د بجټ، چې هغه تعلیم ته چې کوم ځای سکولونه نشته، کوم ځای کې استادان نشته، چې د هغې هغه کمی پوره شي او دا خلک چې دی په تعلیم کې مخکې لاړ شي. او د دې هغه اثر د ملالې یوسف زئی چې د سوات دوه درې ماشومان یو زنانه داسې دي چې هغو ته هم د نړۍ په لیول ډېر غټ غټ ایوارډونه میلاو شو، ځکه چې دا د دې هغه انکریجمنټ او د هغې هغه جدوجهد.
د منګورې سره تعلق لرونکي یو پیغله وایي چې په ملالې یوسف زئی برید کولو عمل غندنه په هر کچ شوې ده، ولې د سوات زیاتره جنکو ته ملالې یو نوی لاره په دغه توګه وښوده ده چې د خپل حق لپاره غږ پورته کوونکي هم کامیابی ترلاسه کولی شي.
د دې لپاره ټول لګیا دي کوشش کوي چې څنګه ملاله په دومره خطر کې خپل ځان دغه کړی دی، او بیا هم کوشش کوي چې هغه خپل کارونه هر سکی او نه شاته کیږي. داسې ټول جنکو له پکار دي چې د دې د یری ترهی نه اوزي او خپل سبق تک مخکې شي او نور هم سبق ووي. او زموږ د ټول جنکو په دې ملاله او په هدي کې باندې ډېر فخر دی چې هغوی داسې کار وکړو. نو موږ هم پکار دي چې موږ هم د دې هیڅ نه یریږو، موږ هم مخکې لاړ شو.
سوات کې د زنانو حقونو لپاره کارکوونکي د یوې ټولنې مشر عرفان حسین بابک وایي چې په ملاله برید وروسته غیر دولتي ټولنو هم فکر بدل شو، او په لوی کچه د سیمې د بشري حقونو او غیر دولتي ټولنو په یو بل اړخ پروژې شروع کړې.
دې طرف ته زموږ فکر نو چې زموږ داسې ماشومان چې هغه داسې هیروز دي او هغه داسې آواز پورته کوي، نو دې طرف ته زموږ خپل ذاتي ځکه وویم نو هم فکر نو. خو چې کله د ملالې سره دا واقع شو نو اوس موږ هر طرف ته خیال ساتو چې کم ماشومان چې زموږ لګیا دي د انساني حقوقو په عقله باندې کار کوي، د هغوی د پروټیکشن دپاره موږ سم میکانیزم جوړ کړو د مستقبل دپاره، نو په هغې کې هم تیزوالی راغی. اوس کم چې هیومن رایټ ډیفینډرز ورته وایي چې د انساني حقوقو د تحفظ کم خلک کار کوي، نو د هغوی د حفاظت لپاره هم یو سوچ دغه شو چېره داسې خو د هر انسان سره بیا کېدای شي، نو پای کې هم پوره تیزی راغلی ده.
زیاتره پوهان وایي چې په ملالې یوسف زئی سوات کې برید او وروسته ملالې ته په نړیوال کچ جایزې او درناوی په پښتني معاشري ډېر ژور اثرات پرېوتي، چې له وجې د جینکو تعلیم ته په خصوصي توګه او نورو حقونو ته په عمومي توګه پاملرنه زیاته شوې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د ملالای یوسفزئی مبارزه هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان حکومت د جینکو د ابتدایي زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو د تعلیمي، ساینسي او کلتوري چارو د ادارې یونیسکو ملالا فنډ په مرسته باندې یو پروګرام پیل کړی دی چې موخه په لرو پرتو سیمو کې جینکو ته د تعلیم اسانتیاوې برابرول دي. پر دغه موضوع له اسلام آباده رابعه اکرم خان.
پاکستان کې جنکو ته معیاري تعلیم او محفوظ تعلیمی ماحول ورکول لپاره د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو د تعلیمي چارو ادارې یونیسکو په مشترکه توګه د 2 ملیون ډالرو یو پروګرام شروع کړی دی. د دې پروګرام آغاز په اسلام آباد کې تعلیم د جنکو حق پروګرام په نوم وکړی شو. د دې پروګرام خاص خبره ده چې دا د ملالا فنډ ټرست لاندې شروع شوی دی او د پاکستان حکومت ورته فنډ ورکړی دی. دا پروګرام به د ملک 12 مختلفو ضلعو په شمول مختلفو یونین کونسلو کې نافذ کیږي، چېرته چې رسیدل مشکل دی. په دې پروګرام کې به عموما سی د بلوچستان، جعفر آباد او نصیر آباد، د خیبر پختونخوا، کوهستان، سلا، د گلگت بلتستان، هنسا، د اسلام آباد، ترنور او نیرول، د سند صوبې تر پارکر، د پنجاب، مظفرګړ او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر، نیلم ویلی او هټیا شامل دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یونیسکو د پاکستان نماینده او ډایرکټر جنرل وبیکی جنسن اوویل چې د دې پروګرام بنیادي مقصد دا دی چې د لرې پرتې او پسمانده سیمو زیاتې نه زیاتې جینکې په پرایمري سکولونو کې داخلې کړی شي. د دې په وینا چې دا علاقې موږ ځکه منتخب کړي ځکه چې دا the Pakistan hukumat aw da ghair sarkari idaron paati shiwi wi
the first time that the government is giving
da wai da un vezer de che da Pakistan hukumat de jinako yo talimi program nafas ka ul la para UNESCO ta paise war kawi da yo ne wisis de mung ta fakhr de aw mung khushal yu che mung ba nawi tarike aw nawi hikmat amli pa zariya koshish ka uch de pasmanda ilako aw jinako ta urasu da ilaki da dir mudira si paati shiwi di aw mung da khodal waadu che pa da galari prato simo ki jinako ta talim pa ara mushkilat che ta khoda de bawajood داغی لپاره کار کې دی شي. د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر مملکت بلی اور رحمان په دې محل اویل
وخت کې سات سات اپ دیکھیږي کې ان قریب
وخت سره سره به تاسو ګورئ چې نوي پروګرامونه به شروع کیږي او هغه به د جنکو په تعلیم توجه ورکوي. دا پروګرام وفاقي حکومت یونیسکو سره شروع کړی دی. د دې کې د صوبو سره مشاورت هم شوی دی او ډیر زر به د تعلیم لپاره نور پروګرامونه هم شروع کیږي.
په دې غونډه کې د سلور واړو صوبو د تعلیم د محکمو چارواکو ګډون کړی و. د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړي راهیله حامد خان دورانی په دې موقع مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د جنکو تعلیم لپاره نه صرف د حکومتونو کوششونه پکار دي، بلکې ورله فنډونه هم مختص کول پکار دي. د دې په وینا چې د بلوچستان صوبایي حکومت د تعلیم لپاره په هنګامي بنیادونو کار شروع کړی دی. دا وایي زه ګورم چې زموږ په قبایلي نظام کې جنکو ته د تعلیم حاصلولو په اړه خنډونه اوس هم شته. اگر چې موږ د دغه خنډونو مخنیوي لپاره کوشونه کوو خو مشکلات لا شته، خو ګڼم چې وخت سره سره به موږ په دې کار وکړی شو. په نړۍ کې داسې هم مسله نشته چې هغه هواره نه شي. د پاکستان د تعلیم د وزارت په وینا چې له بده مرغه پاکستان د کال 2015 لپاره د ملګرو ملتونو تعلیمي هدف ترلاسه نه کړو، خو حکومت دا عزم لري چې کال 2030 پورې به تعلیمي اهداف ترلاسه کړي او د جنکو په شمول هر یو ماشوم ته به اسکول پور رسایي ممکنه شي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اوریدلی شئ.
امریکا او ملګرو هیوادونو له افغانستانه د خپل سرتیرو ایستلو په اړه د خپل پریکړې بیا کتنې ته چمتووالی ښودلې دي. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر تیر ورځ په برسلس کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډې ته ویلي داسې ښکاري چې واشنگټن خای په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر کمولو پریکړه بیرته اخستې. د ناټو عمومي منشي په افغانستان کې د ناټو ماموریت مودې په اړه لا ورسته د ناټو منشي وای په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د مودې په اړه لا ورسته پریکړه نه ده شوې. هلته جرمني وایي که افغانان ملاتړ ته اړتیا لري نو دوی به ورسره وکړي. احمد تکل په دغه اړه راپور راکړي.
د امریکا دفاع وزیر وویل دا سهکاري چې واشنگټن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو مخکینی پریکړه چې لزره کسیز ځواک به د یو سفارت د امنیتي ډلې تر کچې راټیټ کړي بیرته اخیستې ده. اشتن کارټر په برکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو له غونډې وروسته وویل څو هیوادونو دې ته لیوالتیا ښودلې چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه وځنډوي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کمبل ولسمشر براک اوباما ماته د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو لپاره داسې طرحې چمتو کړي چې لمخې به زرګونه امریکایي سرتیری په افغانستان کې پاتې شي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د بروکسل د پرونی غونډې په پای کې وویل په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت د مودې په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې، خو د په څرګندو ټکو په ډاګه کړه چې ناټو به له افغانستانه ونه وځي.
نو فاینل ډیسیژن هاز بین مید ریګارډینګ دی ډیوریشن اف دی ریسټریټ سپورت.
د غوښتنې ملاتړ د ماموریت د مودې او څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هغه څه چې روښانه دي دا دي چې ناټو به له افغانستانه ونه وځي او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. د ناټو عمومي منشي وویل ناټو له یوې خوا په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د څرنګوالي او د سرتیرو د شمیر په اړه بحث کوي او له بلې خوا د ځواکونو د جغرافیایي موقعیت په اړه هم غور کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام مسله وروسته له هغه بیا رابرسیره شوه چې کندز ښار د وسلوالو طالبانو د برید په نتیجه کې سقوط وکړ او د څو ساعتونو لپاره د طالبانو په ولکه کې وو. د جرمني دفاع وزیر پرون وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت دوام د افغانستان له امنیتي وضعیت سره تړلې مسله ده. اورسولا وان دیر لین پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل که افغانان زموږ ملاتړ ته تر اوږدې مودې پورې اړتیا ولري نو باید وګورو چې څنګه په دې برخه کې پرمختلای شو او دا چې آیا د اوږدې مودې لپاره هلته پاتې کېدای شو کنه. مشروطه څیړنه تر ټولو مهمه برخه ده. د ناټو عمومي منشي پرون د بروکسل د غونډې په پیل کې وویل چې ناټو د افغانستان وضعیت څاري او له سلا مشورو وروسته به په افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور د دوام په اړه پریکړه وشي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اردن کو په پختونخوا کې د مازیګر سلور نیمه بجې کېدونکې دي د عبدالحی کاکړنا مهم خبرونه ورو د خبرونو وروسته زموږ ونیز خبرونه د یارانو مشال اور
د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په خپل تازه رپورت کې وایي په پاکستان کې د صحافیانو یو تورن قاتل ته هم سزا نه ده ورکړل شوې. قومي وطن پارټي به د روان کال د اکتوبر په 14مه نیټه د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت ته رسمي برخه سي. د ناروې نوبل کمیټي د 2015 کال د نوبل سولې جایزه د تیونس نېشنل ډایلاګ کوارټیټ ته ورکړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی د کندوز ولایت د حالاتو د څېړلو لپاره یو ډلې ته ذمہواري سپارلې ده. د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیران وایي د 2014 کال تر ټاکل سوي نیټې وروسته هم په افغانستان کې زیاتو سرتیرو ساتلو ته تیار دي. په افغانستان کې د بهرنیو امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وایي د افغان طالبان مشرتابه ترمنځ اختلافات له کبله د افغان حکومت سره د سولې خبرې ځنډېدلې دي.
د یارانو مشال خبرونه تاسو ته مشه. په دې خبرونه کې زمونږ هڅوي چې پښتانه دیبان او هنرمندان له تاسو سره مخامخ کړو. نن هم یو نوموړی ادیب شاعر او محقق سید صابر شاه صابر زمونږ ملما دی. د دوی ادبي خدمات له حد زیات دی او له تیرو څو لسیزو راهیسې د پښتو ادب په بیلابیلو صنفونو دوی کار کوي. د دوی په پخوانیو کتابونو او ادبي هڅو به هم غږیږو، خو په دې وروستیو کې د دوی د نثر دوه نوي کتابونه چاپ شوي چې پرې خبرې به وکړو. په دې کې د سعودي عربستان سفرنامه لمرینا مکیتا او د لنډو کیسو ټولګه تور کفن شامل دي. تاسو هم را سره په خبرونه کې برخه اخیستلی شئ. د خبرونې په اوږدو کې به د صابر صاحب ښکلی شاعري هم له دوی نه اورو. بدرګه مو کړی قربان مو زه نجیب امیر هم. صابر صاحب تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم.
الله دې خوشاله ساته امیر صاحب، زتمن شي او د ټولو ملګرو ته زما د اړه سلامونه.
ډیر زیات مننه صابر صاحب، ستاسو ادبي خدمات ډیر زیات دي. نو داسې یو په یو په خبرې کوو. دغه تازه کتابونه چې چاپ شوي، په دې کې به دغه اول کتاب په باره کې ستاسو نظر واخلو، خبرې به سره وکړو. لمرینا مکیتا سفرنامه کې ستاسو لوستونکي د څه سره مخامخ کیږي؟ په دې کتاب کې تاسو څه وړاندې کړي صابر صاحب؟
دا پښتو ادب کې د حج سفرنامې هم لیکل شوي، او د حج سفرنامې په څیر تقریبا د زیاتې لیکل شوي شپږته سفرنامې. خو دې سفرنامه کې ما کوشش کړی دی چې په سنوي انداز کې هغه د روایاتو نه لږ بغاوت مې پکې کړی دی، او په یو نوي انداز کې مې سفرنامه لیکلې ده. بېخي نوي انداز کې زه دا دعوه کوم که دا سفرنامه هر چا وکتله نو هغوی به دا اوس بالکل د حج یو د سفرنامو د روایت نه بغاوت پکې کړی، نوی انداز او سنوي خبرې مې پکې هم کړې دي. او ما دا غوښتل چې زمونږ د پښتانه ډېر حجیان حج له لاړ شي، نو هلته بیا ډېر ټینګتونه خوري. نو ما ویلې چې دارنګې یو لارښود ورته مخکې کېږدم، داسې یو مشال ورته مخکې کېږدم چې که دا سفرنامه هر څوک ووینی او دې نه پټ حج له ځي، نو چې حج ورته اوبه ښکاري. نو بل دا ډېره زخیمه سفرنامه هم ده، په دوه نیم سوه صفحې سفرنامه ده. نو په دغه حواله ما دا سفرنامه ولیکله چې پښتنو ته یو ګایډلاین وي، یو لارښود وي.
صحیح. نو تاسو دعوه کوئ چې په دې کې مو بغاوت کړی د حج د نورو سفرنامو په پرتله، یا نوی خبرې دي؟ داسې کوم مثال کا اوریدونکو ته وړاندې کوي؟ داسې څه دي؟
دا ما یو افسانوي شکل کې لیکلې ده.
ښه،
بېخي لکه ناولیز شکل کې مې لیکلې ده چې هغه لکه موږ خو به صرف دا سفرنامې وي چې حج له لاړم او حج کې څومره فرض دي، لکه طواف زیارت فرض دی، وقوف عرفات فرض دی، او هلته حج لاړم، حج مو کو، طواف مو کو، صفا مروه مو کا، او مطاف کې کیناست، سبق مو ویل، او مقام ابراهیم مو کو. دا خو ما یو افسانوي شکل کې کړی ده. په دې باندې چې مستر محمد خان کوم سریز لیکلې، ډېره لویه سریز هغه لیکلې، هغه هم دارنګ افسانوي شکل کې لیکلې، لکه دارنګ انداز کې چې په عرفات په ډېره ولاړم یو لیونی منډې وهلې، ټولو خلکو لبیک لبیک چغې وهلې، هغه لبیک لبیک چغې هم وهلې. خو ما چې ولیدل د هغه په خوله باندې کله کله د پښتو اوازونه هم د پښتو پښتو څنګه چې ما وکتل دا څوک دی ما ته دا پته چې دا د صابر شاه صاحب افسانه غونتی شکل کې خریدې لري
صابر شاه صاحب
لکه دا کوشش کړی چې هغه سفرنامې ما ته مې لوستي هغه خبرې ما پکې نه دي کړې
صحیح
نوې خبرې مې پکې کړې بیا آلته د پښتنو اقتصادي حالت د پښتنو په ډیرو بیا آلته ګرځي چې د پښتنو اقتصادي حالت دی سعودیان دې سر کم رویه کوي دا غیر د ډیرو سفرونو نکړي دا رنګ یو نو یو خبرې مې پکې کړې دي
صحیح صابر شاه صاحب تاسو د دین وړاندې هم ځنی سفرنامې لیکلې بلکې یو یو سفرنامه خو تاسو خیالي سفرنامه هم لیکلې ده دا خو حقيقي ده کنه تاسو رښتیا ورغلی وې سعودي ته هلته مو دغه سفرنامه لیکلې
هغه هغه شي زما ځانته یو 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 مخه کې یو یو دغه مشال غونې خو ما غا سفرنامه چې کوم ما خیالي سفرنامه لیکلې و او پاره ما تقریبا او اتمیه ایواډ هم غشته هم دا هغه سفرنامه سپیل په دې کې خپل شوی دی دا هغه سفرنامه نو د پښتونخوا سیل او سفر دا هغه سفرنامه هغه اند او انداز ما غشته دلته نه خپل کړی دی
صحیح خو فرق خو لري الته خو تاسو خیالي سفرنامه ودی کې خو تاسو ورغلی وای
خیالي سفرنامه و د پښتنو د خوري سفرنامه و د عربو د خوري حقيقي سفرنامه ده
صحیح هم دغه ما غوښته چې معلومه کوم صابر صاحب تاسو
عامر صاحب ما سفرنامې څو نور نه بلکې زه دا دعوا کوم د الله فضل دی چې پښتو کې د ټولو نه زیاتې سفرنامې او زیات راپورتاجونه زما چاپ دي
ښه ډېر ښه لږ اورېدونکو ته پیرڼا واچوي پته به ورته ولګي چې ستاسو دین وړاندې کومې سفرنامې مخې ته راغلي دي او کتابي شکل کې چاپ شوي دي
نو سفرنامې امیر صاحب یو خو دما سفرنامه دا دوهې تک راتګ یو دیم سفرنامه مان ګوره ته نمونه هېری دي به وخت بیا دیم سفرنامه دا چې درومې څه بمومې دا هر یو سفرنامه د دوه دوه نیم سو صفو اندازه
ماشاءالله
دریم سفرنامه زما اون دغه سفرنامه دا چې نیمې دې د پښتونخوا سیل او سفر
صحیح
بیا بل یو سفرنامه زما د دینه پس چاپ شوی دا د نورونو خاریو کې دا هم ډیر اهم سفرنامه دا زما د عمرې سفر
خو
ورپسې بل یو سفرنامه زما د دولي سفرونه بیا بل سفرنامه زما ستاسو د افغانان ملګری کده ما د اواز اور نو افغان دا ټول په افغانستان خصوصا د پښتو په د لیکور لی سفر د 2018 کې چې ځکه له علوم اکیډمۍ او ختمه اعلی حضرت لا جنډو او هغه سره ملاقات وکړ د لیکور دی سفر
ها
بل سفرنامه زما چې دا د میدان خار سفر دا چې اوس کوم محترم تاسو محترم او د اطلاعات او وزیر دی او د کلچر جهاني سیبه نو دی یو دی مشوره چې د گورنمنت جوړ کړي او هغه د امریکای نه راغوښته وي د پښتونخوا نه غوښته وي او دا ډیر یو خرنګ بار سفرنامه ده د میدان خار مونږ په لږ شپږ شپې د وادي ملمانو مونږ دواړه او بیا هغه جهاني چې پوم وکړ د دې په شاپانه باندې چې کسال درشاته د نورو ولایتونو زمينه برابر شي نو دی به په ډیر سفرنامو لیکو د افغانستان خبر به بیرونی دنیا کې خپر شي نو کوم څه جهاني چې زماده پیغام چا ور رسولو چې جهاني ته ووس فورماته به نور څوک زمينه برابرې ته خپل د اطلاعات و
بالکل صابر شاه صاحب
خپل خبره نه
وې ته په ځړه کې مال سره کوي کرا کوي مال بزړه را کوي نو جهاني صاحب د تاسو دروغ واړي چې بل سفرنامه مل خیره ولیک زما یو بل پښتنه ذهن ترازی په دې سفرنامو خبرې کوو نو بیا په نورو کتابونو مغږیږو په دې سفرنامو کې صابر شاه صاحب ما چې لوستي دي د انګریزي د اردو د پښتو سفرنامه آیا دا خبرې چې وی دي کې سفرنامه کې چراغلي دا ټوله حقيقي وي کنه کله کله لیکوال په کې راسي مالګه مساله ما چوي
یارا بالکل منافقت پکې
ښه
او زتا تا قسم خورم چې ما په خپل جن کې منافقت په سفرنامه کې نه دی کړی ځکه ما نه اکثر ملګری فرق کوي چې زه زما د کالم نوم هم سپین سپینې دی زه سفرنامه کې هم سپین سپینې یم کتا څو کتل یو دور کې د زما سپین سپینې وحدت کې کالم چاپ کېده نو ما چری منافقت نه کړې نه په ځان پردا چولیا چې سمې دې 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 سمې اورې دې دې هغه مې لیکلې دې ته هغه پته زه هم خراتې د ما او زما علمي ادبي حیثیت ته هم را پروزي ما سره چې څوک سمې کیو کې هغه مې کم چې څوک را سره بده کې هغه مې کړ چې اوګه پاتې شم هغه مې کم چې میخانه ته زما غم لیکم او که یو خسته جمعه ته زما غم لیکم
سه زنی داسې
زما د صدات زما سفرنامه وګورم دا ټول یم دغه دغه خپل شوی
صابر شاه صاحب زنی داسې خبرې وی مثلا د لیکوال چې څنګه د بل ملک په هوایي ډګر کوشینو داسې رومانوي خبرې پکې ویل ته وجنه ولاړ وی هغه خان دی دا خبرې خو تاسو بملستی د نورو سفرنامو کې
دا 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 اصل کې دارن چلې زنی خلک غریبانان په دې ځل سفرو کې نو هغه چې هغه جاز نه لیدل کنه هغه چې دا څنګه دنیا ته راغم او دا چرته یار هوسټس ورته هم خاندي نو دا هغې روایت وي د هغې د جوټۍ وي څه وي دوی وي جوړ بس ماتې او خاندل نو هغه خو لکه په ړوندي ځل به سفر کړی وي نو هغه به خامخا دا خبرې کوي که نه لکه ځینې دارنګې خلک هم وي چې هلته کې بیا دغه ملکونو ته ډېرو هغه ځایونو ته لاړ شي چې دا ویلو نه دي او هغې بیا هغه ته پټ کړي یا چرته ځم بیا چې خپل ضمیر مه ملامت کوم چې څه دې لیدلي وي ته وګوره زما دوهې ته تګ راتګ یو سفرنامه ده هغې کې ډېرې سپینې سپینې خبرې ما کړې وي او هغه بیا ځینو خلکو په احتجاجونه کول او مظاهره نه چې کوي چې څه دې ما هر څه چې لیکلي دي هغه په ما تېر شوي دي
صابر شاه صاحب په سعودي کې مو هلته خو د ادیبان هم ډېر زیات دي که نه د هغوی ادبي ټولنې دي د حج د مراسمو تر څنګ تاسو مخکې یادونه وکړه وخت مو پیدا کړو چې د هغوی حال واخلی نو دغه هر څه په دې کتاب کې شامل دي
دا سعودي کې ما لکه یو کار دا هم کړی دی چې ما ویل چې زه خو یو خو زه چې امیر صاحب ته هر ملک ته تللی یم نو انشاءالله د پښتنو واسطه کې به تللی یم او د پښتنو پټکې به مې هم پسرې زه د دې ځان ته پټکې مو نه چلته کې زما دا نه چې دا غزې لباس واچوم او پینټ چټه واغه زه سره غږې شم نو زه چې هرې ډېرې ته بدلمه دا غي حال به مې معلومولو دا غي هغه چې هلته کې څه کرم دي څه مسلې دي څه ستوري دي هغه به مې معلومولې او بیا هغه ما دې سفر نامو کې ټول لیکلي بس زموږ د خلکو وایي چې بس سعودي ته یا ګلف ملکونو ته لاړ شه او بس هلته ریالونه کجورو ونو پورې نښتې او درهمونه بس را شو کوې که نه نو هغه ټولې خبرې هلته کې ما دغه کړي دي البته سعودي کې په مکه او په مدینه کې ادبي ټولنه نشته په ریاض کې ادبي ټولنې دي او ریاض ته د تلو اجازت نه ور ما پسې ملګري راغلي وویل چې یاره زه یو په یو لار بوتلم هم خو مې ویل چې قانون نه وي نو بیا کله ځمه ما له به راتلل شاعران ادیبان به راتلل او ما له به مېلمستیاګانې هم راوړې دغه به هم راوړل خو چونکې د حج دارنګ ورځې وي چې هغه خو بس محدودې ورځې وي که نه او چې څله سړی تللی وي زما غوندې خوار غریب وي کس چې څلور څلور نیمله روپۍ تاوان کړي نو مقصد دپاره خو به هر حال هلته او ګلف ملکونو کې چې د پښتو کم خدمت کېږي دا ډېره لویه خبره ده اوس اوس زه شار جې ته تللی وم یو ډېره لویه مشاعره ده ستاسو افغانانو وکهلته کې افغان ادبي بهیره نو دومره لویه مشاعره وه چې انتهایي زیات خلک وو نو ما پکې صرف دا ویل ما لکه خوشحال بابا نن ژوندی وي نو دا شعر به یې اغوستی وی واپس چې چای پلو د مخه پورته نه کړو پښتو له هغه څه بېکره پرته ده ځکه چې دومره پښتو چېرته بې حد ته راورسېده او د شیشو دې محلونو ته راورسېده مونږ خو یې په ویلو باندې هم خپل کورونو کې شرمېږي او زه دلته اوس پښتو راورسېده امیر صاحب زه ګوره تاسو نه هم یو ګیله کوم ښه افغانانو ملګرو نه زه یو ګیله کوم
صابر صاحب
دلته کې د لرې نه خبره وره
صابر صاحب اول تاسو مخکې تر دې چې تاسو ګیله وکړئ زه درنه ګیله کوم او په ګیله کې حق هم لرم تاسو وایئ چې بار بار تاسو افغانان مونږ او تاسو ټول افغانان یو نه یو
نه 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 مونږ او تاسو ټول افغانان یو
نه
صاحب پته نشته دی چې هر څه وجه ده خو یا زمونږ سیاسي فکرونو یا ځینو خلکو هغه بدقسمتۍ نه مونږ اوس په دې لر او بر تقسیم کړو زما سفرنامې وګوره زه نه دا پولې منم نه د دې پولو د منلو قایل یم دا رقیب زنځیر دی زه ورته ویم ما ورته مخکې هم رقیب زنځیر ویلی البته یو کار دی مسله ده چې تاسو ملګري د بری پښتونخوا ملګري چې لږ غونتې په ښه این جي اوګانو کې شي لږ غونتې په ښه حیثیت باندې شي خو چې زموږ دا ملګري لږ غونتې ښه شي لږ غونتې دغه شي نو هغه اکدم دریشي او بس پینټ او شرټ دا زموږه لباس د کلچر حصه ده لباس کلچر چې نه دغه کېږي دا زموږ لباس کلچر دی خپل
سما ده بالکل نه پکار بالکل نه پکار
کلچر د لباس ډیر قائل یم
ستاسو خبر بیخی صحیح ده صابر صاحب خو ممکن زنی ملګری چې پاغه دفترونو کې دغه بخپل غ یونیفورم یا دغه مجبوریانی بوي او د سفرنامو په والا خو زموږ خبر وشو صابر شاه صاحب رازوس تاسو د افسانو کتاب طرف ته تور کفن طرف ته نو زما باوله پختن
دا امیر صاحب چې کفن سپین دی او دا وړي تور دی
دا پختنه به هر څوک تاسو نه کوي او خامخابه کوي ځکه خلک د تلوسه لري کنه نو دا ورته وای چې کفن خو سپین وینو دا تور کفن څنګه کیسه ده د دې شاته به یو کیسه پراته
دا اصل کې امیر صاحب دا رنګ چل دی چې اوس یو خو خیر په دې کې افسانه هم شامل ده تور کفن اغه کی وضاحت شته کنه افسانه کې دننه دا غي په پلاس کې خو به هر حال زموږ دا کم وطن چې دی یا چې دا موږ سر ته کې چې دل په تیر موږ دا رنګ بدمرغه او بدقسمته را ده برشي چې و زموږ په متین هم تورې نه شي تورې په ټایم ته دی زموږ په غاړو کې تورې نه شي او موږ چې د خان او د نواب او د ارباب کفن او د پور او د پیغور کفن نه غي ته بسپری کفن ته څنګه وي
صحیح کتاب افسانی دی سمر افسانی دی پدی بارے الگ معلومات رکھے
دا جی دا دیتی تولی بیار لسور لس افسانی دی خدا زما دا دیت دا ورنبی دا اوز کمونگا بریت سپین دی جیرم تقریباً تقریباً منزال شوی دا سپین شوی دا دا نول سوا دو نوی او دری نوی دا وقت افسانی دی او دا با ما بکر یا واغا وقتی با می دا کلندر مومن ساهو لکن کو مرکا او ما چی کم خلیل اولشی ادبی جرگا جوڑا کری وا او ارباب سی پرامان اغیتا با می دا تولی تنفیق تا مراندی کری دی کلندر پا دی دا کمنس تا مور کری وا چتا د پښتو وړي او نوې افسانې ته نوې ورکول او دا وړي وړي افسانې دي نو بیا لس ور لس افسانې دي ته خو بیا دا قاطع معنی پته نشته به درته شو به درته وځ نور سرګرمو په سفرنامو کالمونو رپورټاجونو سیړنه پالتنه کین ختم به دې ته اړه سوچ نه یو رس په دې دکان کې ناسم دي تا کال کې زما دکان دی غریب آباد
بالکل مونږ درغلي
ناسم چې هغه چې تا کال هغه دکان کور نه زما زوی حافظ قرآن هم دی ملشار وت داجی په المعروف بکسونو کې نګوتې والې دا کاتېره وته ځای په ځای موږ د کور هم خوړلې وه شان شان او چومې کتو هغه افسانې وي ولا ډېر مې زړه خوشحاله شو بیا زما یو دوست ترکزی ایاز الله هغه ویل چې دا خو زه چاپ کوم مال چاپې ته نو بس هغه د هغه وخت د الکوانۍ د وخت یعنې نن نه دوه درویشت کاله مخکینی افسانې چې ما لیکلې اوس چاپ شو
صابر شاه صاحب زما پوښتنه دا و چې د افسانو موضوعات مو سدي دوه شکل په خو به نور کیسې وي د هغه زمانی موضوعات به تاسو راخست
نه نه دا معاشرتي کیسې دي او ما کوشش کړی چې لګبیر د پښتنو چې دا کمې مسلې دي هم دغه افسانو کې په خو هم د پښتنو د پښتو جدي ویر کړی دي او اوس هم ما غو یو ویر دی زما دغه کوشش کوم چې دا ډېر زیات رومانی موضوعات پکې نه چیړم دغه هم یو د افسانې شته خو د نور کمی یو لس یا لس افسانې دی د پښتنو او خصوصا زمونږ په مسلو زمونږ په بیروزګاری زمونږ د ظلمو په مسلو دا افسانې لیکل شوی لکه ګور امیر چې یو وړا موضوع د شمع او پتنګ چې یو مزدور ټول ورځ مزدوري کوي کنه او په بټۍ کې مزدوري کوي مخسر د بټۍ په دغه خړوي او چې ما جګر شنو هغه دارنګ پتنګ دي د سلیما د شمه سلیما ته خو بلی بلی په خور کې چا توري بلی بلی کوي نو هغه بیا هغه شمه تمند وي د شمه پتنګ دي کنه
صحیح
دا صرف دارنګ موضوعات باندې افسانې دي چې زموږ د معاشري سو بدرنګ اړخونه پکې را سرګل شي دي
صحیح صابر شاه صاحب تاسو خو لیکلم کوي او مطالعه هم ډیره زیاته کوي تر هغه ځای چې ما ته معلوم دی زه تاسو سره په خبر کې بار بار لیدلم شوی ادبي غونډو کې مو سره ګډون کړی دی لیکلم کوي خو لستلم خډیر کوي افسانې بم تاسو لولای د اردو د پښتو د نورو ژبو تاسو آیډیل لیکوال څوک دی د چا لیکنې مو په افسانو کې خوښیدلې یا اوس مو خوښیږي
ولا زما د ارباب رشید احمد ډیر خوخو
صحیح
ارباب رشید احمد د زمونږ یو صرف یو وړو کې کتاب دی او مرزوال وته
اها
اغه افسانی و زما دا اغه افسانی به زما ډیر خوخ دی
صحیح
دا اغه افسانو او وړي وړي افسانی اثر دی چې ما په دې کتاب کې دا رنګ لږ اشاره ورته کړی ذکر چې ما باندې دا وړي افسانی لیکل شروع کړ
صحیح تاسو د وړو افسانو ذکر وکړو
په واستای او ملګری تاسو کوو چې د شاعری کلمې شروع کړو زه ورته صرف دا خبره کوم چې اوس یو کتاب یو ملګری لیکل صاحب خاطک د پښتو مخکخان نو هغه پکې هم دا زما خبره لیکلیا چې زه زما په خیال د پښتو هغه لومړنی شاعر يم چې په 12 کلنۍ کې زما لومړی کتاب چاپو
ها ماشاءالله
دوله سوکالو دیار له سوکالو چې زما یو کتاب چاپ شو دا 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 اتم کلاس سټډنټ کوم.
ډیر دا اول کتاب مو د شاعری باندې به بیا خبرې وکړو خو د افسانې دا خبره ختمه کو بیا به تاسو نه شعر مورو تاسو د لنډو افسانو یا د لنډو کیسو یادونه وکړه چې ځینې افسانې چې ډېرې لنډې وي آیا دې ته موږ افسانې ویل شو صابر صاحب یا د افسانې اوږدواله باید څومره وي؟
نو دا دی حد نه دی معلوم دی حد او سرحد نه معلوم تخپل غرض خپل مدا چ افسانی پلاک صحیح کردارونه صحیح او زوال ګوره په افسانه کې بری چی پته دی پلاک کردارونه او زوال خاتمه دا چې صحیح افسانه کې مضبوط وي خپل حیثیت لري د قلم حیثیت لري دا چې صحیح بس هغه افسانه د خاص افسانه او دومره وګدو افسانو ته وس وخت چا سره چا پښته وس وګدو وګدو ناولین ته چا سره وخت شته ول دو په خبر کې سرګردان یم د منډ کارونه دي د منډ لاغه خپل غرض چې بیانې په خپل مدعا مقصد مارغه چې پکې رانی چې بس هغه یو ښه افسانه وي نو افسانه باید چې دومره وګدنه وي چې ناول ته نه جوړ
شي. صحیح صابر شاه صاحب د ناول لیکلو شوق یا توان لري؟
پښتو کې واحد دغه یو اړخ دی چې ما نه تشپاتې شوی دی نه دا سره وخت شته نه مې ورته وخت ایستی دی او نه مې جریدي کړی دی. ډرامې مې لیکلي دي ریډیایي ډرامې مې لیکلي دي سفرنامې کالمونه خو ناول ما چې نه دي کړی.
صحیح ستاسو په شاعری باندې خبرې کوو هغه اوریدونکي چې غواړي تاسو نه اسانه به ورته همدای په شاعری باندې کته پوسوګ لري کنه صابر شاه صاحب اوریدونکو ته هم پکې منځ منځ کې موقع ورکو خو ک په سر کې تاسو نه سواورو ممکن نه ده دغه وخت کې اوریدونکو ته خپل څه وړاندې کړي.
امیر صاحب چې تدیر وخت مودا پس نه یو تازه غزل لیکلې دي
ها
نو هغه اول به درته کوي هغه وایم
بالکل واضح
خبر دا حالات هم لږ خراب وو لږ دغه وو کنه د مینې د ورشو مست سندرې دي کونټرې
واه
د مینې د ورشو مست سندرې دي کونټرې د امن علامت د معتبرې دي کونټرې
ډېر
او اوس اور د پنجاب د میدانونو په لور لاړې اوس اور د پنجاب د میدانونو په لور لاړې زمون د پښتونخوا نه مرورې دي کونټرې ملګرو دا په خار کې په ځنګل کې ژوندګي ده ملګرو دا په خار کې په ځنګل کې ژوندګي ده پرته پکې سورې سورې وزري دي
کونټرې
یا خدای بیا د بم د پاسه بم دی چې د زیږي یا خدای بیا د بم د پاسه بم دی چې د زیږي یا خدای بیا په ونو کې او تری دی
کونټر ډیر
ورزی او دا یو رومانی شعر پکې اوره چې ورزی ورته په بام په سر په سرو منګلو کې ورزی ورته په بام په سر په سرو منګلو کې زمونږ نه خو خدي زړورې دي کونټر
ډیر ښه
ګذرتا ګذرا لیوانې دې کم چ کوم لوري تا ګورم
وا وا وا
ګودرا لیوانې دې کړم چ کوم لوري تا ګورم کونټری دي کونټری دي کونټری
وا وا بیا وای بیا وای دا شیر خو بیا ورېدل غواړي
لیوانې دې کړم چ کوم لوري تا ګورم ګودرا لیوانې دې کړم چ کوم لوري تا ګورم کونټری دي کونټری دي کونټری دي کونټری
ډېر ښه
او دا موضوع دا بل یو شعر چې چینیتا بیا راوال وته سیلونه خدای دې خیر کړی خوړل کوي چې چل کوي دمبرې دي کونټرې موضوع د لیوانو زمونږ سده چې راټول شو موضوع د لیوانو زمونږ سده چې راټول کو شو خبرې دي خبرې دي خبرې دي کونټرې
ډېر
او دا شعر وره امیر ته چې زمونږ د جنگ د اور وینې نفرت سره سکار دی زمونږ د جنگ د اور وینې نفرت سره سکار دی زمونږ خفوزونه او لخرې دي
ترې واه ډېر ډېر
زمونږ د جنگ د اور وینې نفرت سره سکار دی زمونږ خفوزونه او لخرې دي کونټرې او دا زکه مو د کور په چت ساتلې دي صادره دا زکه مو د کور په چت ساتلې دي صادره
سیدان یو او سیدان بختوری دی کونتا.
واہ 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 ډیر ښه. بالکل سید صابر شاه صابر صاحب خپل غزل او صابر صاحب د نو ځوانانو تاسو فیسبوک هم لري، په دې فیسبوک کې به شاعری هم تاسو ولې یاسم چې مشاعرو تلار شي، د نوې کتابونه چې چاپیږي، د نوې کول ځوانان چې کوم شاعری کوي دې ته څنګه ګوري تاسو؟
دا ډیره ښه شاعری کوي دا نوې ځوانان چې کوم راوتی دي، او دا د فیسبوک او شاعری کې خو ډیر کمی ډیر د غوی او بل دا ګونه پکې ډیر وي. په فیسبوک درې چې ډیر زیات مشهور وي، زه د درې واړو په حق کې نه يم. یو خو یو ټکی پکې ار تو کوئی ماشاءالله نو بس کا ار ته خوار څه ته ماشاءالله لیکي، دریم ټکی وته ډیر الا نو کاغه هیڅ نه خو بده وته ډیر الا لیکي، او دریم ټکی زبردست کله کله وته زبر لیکي دلته دلته روپو لوټم ورکی وته لیکي زبردست. نو دا 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 دونه زمونږه دا نوې نسل خرابې. زه د سپینو سپینو کایل يم، زه هر چاته ویم لاس دې آزاد. زما کتاب چې راشي وته چې څومره تنقید کې کولې شي زه خوشاله یم. په خپل هم سپینو سپینو کوم نور ته هم ویل چې افغانې دې په دغه وجه زه دا او بیا خصوصا ستاسو په افغانستان کې ډېر ښه شاعران راغلي. امیر صاحب ته زه ګوره تا ته پتا چې زه نه سستا کاردار یم او نه دي مینتبار یم،
زه پوهېږم
زه ته پخپل ښه شاعر یم، صفه تو کم کا نو نه دي څه پروا لرم، نه دي کاردار یم نه دي خو تا غون چې زلمی ډېر ښه شاعران چې هغه د جدیدو شاعرۍ مطالعه او هغه د افغانستان خصوصا ډېر ښه شاعران راغلي.
او وخت هم په ختمېدو دی، خو کدا تاسو د جنازې کتاب ذکر نه کوو نو دا به هم بې انصافي وي تاسو سره. جنازې اوریدونکو هغه کتاب دی چې بیخي یو نویاته کتاب دی په پښتو ادب کې، صابر شاه صابر صاحب چې د کوم ادیبانو سیاسي مشرانو په جنازو کې ګډون کړي، هغه ته ډېر ښکلی رنگ ورکړي چې هغه جنازه څنګه وه، د جنازې مونږ کوم امام سیوا دا کال ته څومره خلک ول ته دوی سړي دلی دغه هر څه پکې راوستي. یو کتاب خو مالوسته د جنازې دویم ایڈیشن خو مونږ د چاپ کړی صابر صاحب.
امیر صاحب د جنازې دریمه برخه هم ما تیار کړی ده.
ښه، یعنی
دا د طرفه د راجولی شاه خټک د جنازې پورې کنه.
ښه ښه،
هغه یو کتاب چاپ شوی ګوره تا ته پته ده مونږ خو دا چې بې وسه غونې خلک لکه وسه یو کتاب اتیا سل زل روپۍ لګي نو مونږ خو یې نشو چاپ کولی. او جنازې په عالمي ادب کې هم په دې موضوع کتاب نه لیکل شوی، د پښتو ادب نه دا بیخي یو نوی سنس دی ما متعارف کړی دی، یو نوی کړنلاره ده، او دا په هر کس دا د شلمې صدې په هر کس د ما د سترګو لیدلې حال داغه د جنازې داغه په کار زیار. نو دا درې کتاب دو کتاب اوس ډېر خلک وي جنازې به دوباره یو هغه برخه چاپ کړي، دا دوه برخې نورې تیارې دي. نو دا ستا دا ګوره د ډیو ریډیو په لکونو خلک اوري، په لکونو پښتانه اوري، په کار دا چې دا رنګ یو پښتون او مخکې شي او دا کتاب دوباره چاپ کړي. زه دا هغه تړون دا هغه کتاب دا هغه په نوم کوم دا جنازې دا چاپ کړو، دا ځکه چې خلک غواړي، خلکو ته ضرورت دی. دا درې درې دا یو هغه برخه دوه برخې دا نورې تیارې دي.
په دې کتابونو کې په جنازو کې ما ته خو معلومه دي، خو اوریدونکو ته کوی چې آیا داسې د تاریخي سیاسي مشرانو جنازې هم شاملې چې تاسو ورته ورغلي وي؟
ټول 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 جنازې چې څومره ما په خپل دې ژوند کې د ما ادب سره د نتی کېدو پوره ډېر ښکاله شو، چې په دې ډېر ښکاله کې څومره لوی لوی خلک د ما د جنازو له خلکو تلو یو مینه ده، چې دا څومره خلکو جنازو له د باچا خان جنازه، د حمزه شینواری جنازه، د د د د د چکنوري سی جنازه، د کشور سلطان جنازه، د ګلنار بیگم جنازه، د لیل وی خلک چې تومې د دې د جنازو، د یاسمین خان فلم ستار جنازه، د مولانا حسن جان سیب جنازه، د مولانا بجلیګر سیب جنازه، ټول دې دا صرف دا نه چې زه ما سولې د جنازې لږه دې څه کارونه بیا کړی دي. حمزه سو کو د حمزه څومره کتابونه چاپ دي، دا ټول د باچا خان جنازه چې بمونه په جلال آباد کې خلاص شو، لو بیا قلم دا ټول جنازې د خان عبدالولي خان جنازه، نو دا لوی لوی جنازه دا چې څومره مالی دلی د ډاکټر اعظم او اجمل خټک پورې دا نوی برخه و هغه ناچاپ دي، دا جنازو د سترګو لیدلې حال دی.
ډیر مننه صابر شاه صاحب، زمونږ د خبرونه یو وخت په همدې ځای پای ته رسی، کور مو ودان چې په دې خبرونه کې مر سره برخه واغسته.
الله دې ستاسو عزت او ساتي او د ټول ملګرو شکریا، مننه ادا کوم.
ډیر مننه اوریدونکو تاسو نه هم مننه، د الله پامن. د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو
با
بالا حصار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت وو کې خاور خو زبردست ځای او هغه ته بلی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې